استاسخه فرشته جانې د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په پیل کې په یو راپور کې اوري چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر تر څرګندونو وروسته د امریکا لوی درستیز پرون په کابل کې له ولسمشر غنی سره پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړي. نن جمعه ده، د مرغومي یا جدید 14 د جنوري 4 پیل خبرونه کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې پر امنیتي پوستو وروستۍ تنظیم سوې حملې وغندلې. هند د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې رد کړې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي ورته ویلي چې په افغانستان کې یې کتابتون جوړ کړی دی. د سعودي عربستان دولتي رسنۍ وایي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پر سر د 11 کسانو محاکمه په پلازمینه ریاض کې پیل شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې پر امنیتي پوستو وروستۍ تنظیم سوې حملې وغندلې. دغه شورا پرون په ویلامیه کې ویلي چې د امنیت شورا غړي هیوادونه افغان حکومت او د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي. دغه شورا ویلي چې وسلوالو طالبانو د دوشنبې نه وخته په سرپل او بلخ ولایتونو کې په دریو سیمو کې پر امنیتي ځواکونو حملې وکړې. امنیت شورا وایي چې په دغو حملو کې لږ تر لږه 20 پوځیان وژل سوي او تر شلو زیات نور ټپیان سوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپله اعلامیه کې ویلي چې دوی یو وار بیا ټینګار کوي چې تروریزم که په هره بڼه وي نړیوالې سولې او امن ته جدي خطر ګڼل کیږي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې پر دوو راډیوګانو حملې وغندلې. د ټولنې د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د تیرې میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې پر دوو راډیوي سټیشنونو حملې سوي دي. لومړۍ حمله 12 ورځې مخکې په نورستان او دویمه 9 ورځې مخکې د هرات په غوریان ولسوالۍ کې سوې ده. هند د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې رد کړې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي ورته ویلي چې په افغانستان کې کتابتون جوړ کړی دی. ټرمپ د چرشمې په ورځ وویل چې د هند صدر اعظم بیا ورته ویلي چې په افغانستان کې کتابتون جوړ کړی او توقع یې وه چې ورڅخه مننه وکړي. د هند حکومت په یوه خبر پاڼې کې ویل سوي چې دا هیواد د افغانستان د پراختیایي شریک په توګه ډېر مهم رول لوبوي او ګڼې داسې پروژې په افغانستان کې بشپړې کړې چې د دغه هیواد د خلکو د ژوند له ښه کېدو سره یې مرسته کړې ده. د هند حکومت په خبر پاڼې کې د دغه هیواد په مرسته د 248 کیلومتره سړک، د اوبو لګولو د بند او د هند په پوهنتونونو کې د زرګونو افغان محصلانو د زده کړو یادونه سوې ده. د بلغاریا دفاع وزیر وایي چې ناټو د خپلو وزیرانو په راتلونکې غونډه کې باید د افغانستان لپاره پر خپل جوړښت غور وکړي. د بلغاریا دفاع وزیر کراسیمیر کاراکاخانوف پرون سه‌شنبه دا خبره وروسته له دې وکړه چې تېره میاشت په راپورونو کې وویل سول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې له افغانستانه خپل نیمایي ځواکونه وباسي. د بلغاریا دفاع وزیر وویل د امریکا ولسمشر له خپلې بهرنۍ پالیسۍ سره سم په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په اړه پرېکړه کوي. د امریکا حکومت له سوریې څخه د پوځیانو د ایستلو اعلان کړی خو د افغانستان په اړه یې تر اوسه پورې رسمن څه نه دي ویلي. خو امریکایي رسنیو ویلي چې سپینې ماڼۍ له افغانستان څخه د شاوخوا 10 سرتیرو پر ایستلو غور کوي. آریانا افغان هوایي شرکت وایي چې یوه نوې الوتکه یې رانیولې ده. د افغانستان دغه ملي هوایي شرکت وایي چې دغه الوتکه یې خپلو سورلیو ته د مډرنو او ښو خدماتو د وړاندې کولو په هدف رانیولې ده. دغه الوتکه له 116 څخه تر 113 تنو سپرلیو لپاره ده. د آریانا افغان هوایي شرکت چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل چې دغه الوتکه یې په 4.5 میلیون ډالرو رانیولې ده. آریانا افغان هوایي شرکت حاضر دمه په اونۍ کې 9 ښارونو ته 10 الوتنې کوي. د سعودي عربستان دولتي رسنۍ وایي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پر سر د 11 کسانو محاکمه په پلازمینه ریاض کې پرون پیل شوه. څارنوالانو د څلورو تورونو کسانو لپاره د اعدام غوښتنه کړې ده. تر اوسه پورې په دې قضیه کې د تورونو کسانو نومونه رسمن نه دي اعلان سوي. د سعودي عربستان د حکومت منتقد جمال خاشقجي چې په امریکا کې اوسېدی د تیر کال د اکتوبر پر 2 نیټه هغه وخت ووژل سو چې د ترکیې په استنبول ښار کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننووت. د مړي تر اوسه پورې موندل سوی نه دی. روسیې یو پخوانی امریکایی سرتیری چې په مسکو کې نیول سوی رسمن په جاسوسی تورن کړ. د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو ادارې دغه متقاعد امریکایي عسکر چې پال ویلن نومیږي تیره اونۍ نیولی و. دغه ادارې د جزیاتو له څرګندولو پرته ویلي چې ویلن پر جاسوسی بلفیل نیول سوی دی. د ویلن مدافع وکیل ولادیمیر ژیریبینکوف پرون پنجشنبه وویل چې په ضمانت یې د خپل موکل د خلاصون غوښتنه کړې ده، سره له دې چې پال ویلن تورونه ردوي خو که مجرم وګڼل سو ممکن په 20 کاله بند محکوم سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د جاسوسۍ په تور د ښاغلي ویلن د نیول کېدو په اړه د توضیحاتو غوښتنه کړې وه. روسیا وایي فرانسې یو پخوانی مالي مسؤول ورسپارلی چې د درغلیو په څو قضیو او پیسو سپینولو کې د لاس لرلو په تور محاکمه سي. الکسی کوزنیتسوف له اوږدو قانوني ناندریو وروسته پرون پنجشنبه د روسیې د محبس د خدماتو او د انټرپول د روسیې څانګې غړیو ته وسپارل سو. فرانسوي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. کوزنیتسوف د 2000 او 2008 میلادي کلونو ترمنځ د مسکو د سیمې د مالیې د وزیر په توګه کار کړی دی. د څېړونکو په وینا ده او په جرم کې شریکانو سیمه ییزو حکومت ته د 1 میلیارد روبلو چې 180 میلیونه ډالره کېږي تاوان اړولی دی. د خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر تر څرګندونو وروسته د دغه هیواد لوی درستیز پرون په کابل کې له ولسمشر غني سره وکتل. په کندوز کې له دیني عالمانو غوښتنه سوې چې په افغانستان کې د روانې لانجې په حل کې مرسته وکړي.
کوم مشکلاتونه چې د صلح او د امنیت په لاره کې بعضې خنډونه واقع سوي دي چې د هغو په هکله باندې سره مشوره وکړو.
په پکتیکا کې اعتراض کوونکو روغتیایي چارواکي په ناغړي تورن کړي. په بل راپور کې اوري چې په اروزګان کې په ماشومانو کې د نمونیا ناروغي زیاته سوې.
دی مریض مې راوستي چې بخښي د مخې دی څوک تور و اوس بیا هم شکر ښه دی.
په یوه تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د لویو پیل سویو پروژو پرمختګونو ته کتنه کړې ده.
په تخنیکی او په حقوقي برخو کې موږ لري پرمختګونه شوې دي چې د ټاپي پروژې د ښاخصاز لپاره یعنی موږ ورنځې کینو دا ټول هغه موږ پر مخ روان یو 15 ولایتونه 2 ولسوالیو کې.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې امریکا ایران ته خبرداری ورکړ چې فضا ته د دریو راکټونو له توغولو ډډه وکړي. 2019 پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د هر ماشوم لپاره او کور کلی. سیازادی رادیو تاواجی است. ورزو دی خبرونی دی سر راپور ده. دا افغانستان پا عرد امریکا دا ولسمشر لطرگندون و روس ده. دا دغه هیواد لوی درستیز پرون پنجشنبه په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. جمهوری ریاست وایي چې په دې کتنه کې دا افغانستان د سولې پر پروسې هم خبرې سوي دي. تفصیل له اسمت سروان څخه په یوه راپور کې اوري.
د امریکا لوی درستیز جنرال مارک مایلی پرون پنجشنبه د افغانستان د حکومت له مشرانو سره یوه ورځ وروسته له دې وکتل چې د امریکا ولسمشر د پخواني شوروي پر ضد د افغانانو د جهاد او په افغانستان کې د رواني جګړې په اړه څرګندونې وکړې او د افغانستان د حکومت له عکس العمل سره مخامخ شوې. ارګوایي جنرال مارک مایلی او ورسره ملګري پلاوی پرون مازیګر په ګلخانی ماڼۍ کې پر افغانستان او جنوبي اسیا د امریکا د ستراتیژۍ د مثبت اغېز د افغانانو په مشه او مالکیت د سولی د پروسی او پرزان د بسیا کېدو لپاره د افغانستان پر پلان خبري وکړي. پرون د افغانستان حکومت د ولسمشر شم د چهارشنبې د ورځې د سرګندونو په خبرګون کې بیل دي چې د امریکا د ولسمشر د نوم یادونه وکړي. وویل د امریکا د رسمي پالیسي او د چارواکو د سرګندونو ترمنځ تفاوت شته. له همدې کبله د امریکا له دوست حکومت څخه غواړي چې د یو لړ سرګندونو په خاطر د ځینو پالیسیو د سپیناوي په اړه د ډیپلوماتیکو مراجعو له لارې وضاحت غواړي او هیله لري چې په لنډ وخت کې له دوی سره شریک کړي. د ارګ په خبر پاڼه کې دې ته اشاره نه ده شوې چې آیا ولسمشر غني او د امریکا لوی درستیز مارک مایلی د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو په باب څه ویلي او کنه دي. یو شمېر افغان کارپوهانو هم د ولسمشر ټرمپ څرګندونې حیرانوونکي بللي دي. د سیاسي چارو کارپو انتصار خادم وایي چې ښاغلی ټرمپ د خپلو خبرو پر عواقبو فکر نه دی کړی.
د ټرمپ له کاراکټر هوې دا او ښکاره ده چې هغه په ډېر حد پورې پر دې باندې فکر نه کوي چې عواقب به د هغې د خبرو څه وي. دویم هغه نظامي مخاینه نه لري هغه اقتصادي مخاینه لري، هغه د سیاست پر نازکۍ ډیر خبر نه دی، ولی یوازې د خپل فکر ترجمانی کوي.
د شغل خادم په وینا په اوسنی وخت کې د ترامپ څرګندونه کېدای شي منفي اغیزې ولري. د مشانو جرګې دوهم رسیال محمد آصف صدیقی هم انتظار خادم ته ورته نظر لري او وایي چې د شغل ترامپ له څرګندونو د ناټو او امریکا مخالفان ناوړه ګټه اخیستلی او د هغوی روحیه پیاوړې کولی شي.
د سمات سروان پر راپور کې مو وردل چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر له څرګندونو وروسته د دغه هیواد لوی درستیز پرون په کابل کې له ولسمشر غنی سره وکتل. په کندوز کې ځینو فعالانو او ځایي اوسیدونکو له دیني عالمانو د امن او ثبات په ټینګښت کې د همکاري غوښتنه وکړه. په وروستوي کې په افغانستان کې د سولې پخلاینې لپاره په سیمه ییزه سطحه هم هڅې سوي دي. اجمل آریان راپور لري.
د کندوز یو تن قومي مشر حاجی اسدالله عمر خلوی چې ځینی عالمان باید یامو وګړو د ذهنیت جوړولو او دغه راز د ثبات د ارزښت په اړه خلکو ته پوره پوهاوی ورکړي.
کوم مشکلاتونه چې د صلح او د امنیت په لاره کې بعضې خنډونه واقع شوي دي چې د هغو په حق لباندې سره مشوره وکړو او د هغوی لپاره بعضې موخې او بعضې لارې پیدا کړو او بعضې مشورې سره شریکې کړو چې تر څو وکولی شو دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کړو.
په ورته وخت کې مدني فعاله بدل بیبي وایي هغه شمېر ډلې او کسان چې په سیمه کې د دولت پر ضد تبلیغ کوي او د خلکو ذهنیتونه خرابوي څو د ټولنې آرامښت له منځه یوسي، په کار ده چې دیني عالمان د هغوی پر وړاندې جدي اقدام وکړي.
نقش بزرګوارا علما محسن صفیدا به خاطر اوردن سر برازنده است کې اینا میتونن از طریق قریه
د ثبات په تامینولو کې دیني علما او مخور ارزښتناک رول لوبولی شي او په کار ده چې په خپلو سیمو او کلو کې د امنیت د ارزښت په اړه د اسلام سپېڅلي دین له منظره خلکو ته واز وکړي څو ټولنه له دې بدمرغیو څخه وژغورل شي. له دې سره سم د کندوز یو تن بل اوسیدونکی حاجي ضیاءالحق په ټولنه کې د امنیت او ثبات ټینګښت او دغه راز د تاوتریخوالي د لمنې راټولولو په برخه کې د دیني علماو نقش او رول ډېر مهم بولي.
ای اګه مې طبیعي است کې وخت علما به حکومت همکار باشه، همدست باشه، طبعا اثر مثبت داره.
دا یو طبیعي امر دی که چیرې دیني عالمان له حکومت سره همکاري وکړي نو طبعا مثبت تاثیر درلودلی شي او له کبله د ولس اعتماد پر دولت زیاتیږي او په پایله کې په ټولنه کې د ټولو موجوده ناخوالو لمن راټولېدلی شي. بلخوا د نوموړي ولایت یو تن سیاسي فعال حاجي امین الله ایماق وایي چې دیني عالمان په ټولنه کې له ځانګړي احترام څخه برخمن دي او خلک د هغوی په لارښوونه ډېر ژر عمل کوي او که چیرې دوی د امنیت ارزښت په اړه عامو وګړو ته واز وکړي نو هرومرو په هیواد کې سوله او ثبات ټینګېدلی شي.
اصل اخوت و برادري جمع آوري افکار مختلف هست و پیدا کردن راهکار
که ولسونه او په ځانګړې توګه دیني عالمان د ثبات تامینولو په برخه کې له حکومت سره په جدي توګه مرسته او همکاري وکړي نو حتما په ټولنه کې ټولو ستونزو ته د پای ټکی کېښودل کېږي. دوی دغه راز ټینګار کوي چې باید دیني عالمان او قومي مشران د امنیت تامینولو په برخه کې خپل مسؤلیت په جدي توګه ترسره کړي څو د هیواد په ګوټ ګوټ کې د ښوونې، پراختیایي او د بیا رغونې پروژو پلي کولو ته زمینه برابره شي او خلک د ژوند له اسانتیاو څخه برخمن شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په پکتیکا کې د ځینو روغتیایي کارکوونکو پر خلاف احتجاج سوی دی. دا چې علت یې څه دی حبیب الرحمن تاثیر به راته ووایي.
د پکتیکا ځوانان وایي د ولسونو پر مټ یې دغه ولایت د عامې روغتیا د چارواکو دفترونه تړلي دي. دوی وایي دغه کار یې په دغه ریاست کې د فساد د مخنیوي او د ډاکټرانو د ناروا کړنو له امله ترسره کړی دی. ازادي راډیو ته یې وویل تر څو پورې چې د دغه ریاست دوه تنه چارواکي، یو تن د همکاري موسسې او ایچ پی ایم مشر او یو تن ډاکټر له دندې ګوښه شوي او څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي نه وي، تر هغې پورې به دغه دروازې تړلې وي. د دغه ولایت یو ځوان خوشحال تسل وایي څلور عمده غوښتنې لري چې څلور واړه یې د ولس په ګټه دي.
زموږ غوښتنې دا دي د شپخانې رئیس، د استیتیامې رئیس، د ایچ پی ایم مسؤول، د غلام احمد نومې ډاکټر چې د ماشومانو ډاکټر ده، دا محکمې ته معرفي شي. د عامې روغتیا د ریاست د لوجستیک مسؤول باید څارنوالۍ ته معرفي شي. موږ عریضه ورته کړې ده څارنوالۍ ته، یوه ورځ راغواړو او موږ د اتکی پروس کابل ته هم ځو.
مدني فعال عظمت کټوازی وایي که دولت دغه ستونزې ته په جدي توګه د حل لاره ونه لټوي د سیمې ډیری اوسیدونکي په ځانګړې توګه ناروغان به له ستونزو سره مخ سي.
موږ شپخانې نه دي تړلې، شپخانې خلاصې دي، یوازې د ستیانی ریاست ته مو قلفونه ور اچولی او د وچبي موسسې ته مو قلف ور اچولی ور له دولت هم دا غوښتنه ده دوی د جدي اقدام وکړي چې تر څو ولسونه له ستونزو سره مخ نه شي.
د پکتیکا یو بل ځوان محمد نبی زیارمل وایي دغه کسانو له ولس سره په تقرار سره جفا کړې ده، که دولت یې ونه نیسي او څارنوالۍ ته یې معرفي نه کړي دا کار به د پکتیکا ولسونه په خپله ترسره کړي.
دا کسان معرفي نیسي بیا ولسونو دغسې تصمیم نیولی چې دا کسان به دوی په خپله د ولسونه یعنې ونیسي او څارنوالۍ ته به یې په خپله ور وړي چې که یې تاسو نه نیسي او فساد کوي او د فساد په وجه دا مسله پرېږدي، نو دغه ده دا کسان موږ در ته راوړي که یې تاسو قانونی چلند ورسره کوي وی کوي کني موږ د ولسي پرېکړې په اساس باندې دوی جریمه
کوي. بلور ته بیا د پکتیکا دولتي چارواکي وایي په دې اړه په ولایت کې بیړنۍ غونډه رابلل سوې ده تر څو دغه پیښې څېړنه وکړي. د ولایت ویان محمد رحمان ایاز ازادي راډیو ته وویل پرېکړه وسوه که څوک هم ګرم وبلل سي نو عدلي او قضایي ارګانونو ته به ور وپېژندل سي.
پکتیکا والې عجله غونډه راغوښتې وه، د امر اختیار ریاست مسؤلین وو، د یو شمېر نورو همکار موسسو مسؤلین هم راغوښتي وو، یو ګډ پلاوی وټاکه د موضوع د څېړلو په موخه چې دغه موضوع وڅېړي چې د دغو خلکو ادا تر کومه بریده رښتیا ده، که څوک په دې برخه کې ګرم وپېژندل
دا پیښه له هغه وروسته رامنځته کیږي چې د پکتیکا ولایت یو نوی زیږیدلی ماشوم له دغه ولایت څخه کابل ته د درملنې په موخه د وړلو لپاره پر لاره په امبولانس کې ساور کړه چې د پکتیکا ځوانان یې لامل په پکتیکا روغتون کې د ماشومانو د څانګې یو ډاکټر بولي. دوی وایي که یوې خواته دغه ډاکټر پر لاره دغه ماشوم ته اکسیجن نه دی ورکړی او درملنه یې نه ده کړې، خو بلې خواته له مرګه وروسته یې د ماشوم مور او پلار په نیمه لار کې له امبولانس څخه کښته کړي او دی کابل ته تللی دی. هڅه مو وکړه چې د تورنو چارواکو نظر هم واخلو خو بریالي نسبو.
بله، روغتیایي مسله دا ده چې په اروزګان کې د ماشومانو نمونیا یا سینه او بغل ناروغي زیاته سوې ده. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
په اروزګان ولایت کې د روانې جګړې اغیزې پر تنکیو ماشومانو
ځړی دا سورت کې چې هغه کې ته توخې کېږي
په دغه ولایت کې جګړې خپل زور هغه تنکیو ماشومانو ته هم وروښوي کوم چې په دریو میاشتو او یا هم په دوو کلونو کې دې دنیا ته راغلي وه. روغتیایي مسؤلین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې په ماشومانو کې د سینه بغل ناروغي د نورو وختونو په پرتله 90% زیاته سوې. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر ضیاء الرحمن نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ناروغۍ د زیاتېدو لامل د ماشومانو نه واکسین او یخ وهنه ده.
چونکه دا ناروغي یو موسمي مرض ده نو موسم په موسم سره فرق کوي. موسم په لحاظ باندې د نظر دوبی موسم ده تقریبا په دې مرض کې 90% اضافه والی راځي، ځکه چې دغه موسم د یخ موسم یا د ژمي موسم.
په سینه بغل ناروغۍ د اخته ماشومانو میندې وایي جګړو ترې هر څه اخیستي او دومره وس او توان نه لري چې ماشومان او ځانونه پرې ګرم وساتي. دوی چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته خپل ماشومان د درملنې په موخه راوړي وه ازادي راډیو ته داسې وویل.
یخ ولی دی دغه خواته دی وروره ولاکه خو د کی حساب کیږي، خو بس ګرد دغه کیږي دا د جړی دغه ورسرای تاریخونه نه و دلته دی پنیش پراته دی پنیش کی بوت نستا بس دا یخ اواز دی ولی
دا یخ خونه کی می بدولی دا یخ خونه صدا رقم
ولی په یخ خونه کی بدوی نو تاسو بوت نه لری بخاری نه لری پس م کی
نه می ورته لګول د شپې د خوین بخاری نه ورته لګول د کولی دی بلون تو الا دا رقم سو دی مریض می راوستي چې به خې دا مخه دی فکتور و وسپیام شکر شدی.
دا ماشین دغه دا دوی ورځې پرون اول مرض کیږي چې تبه یې تبه کېدی کېدی پرون ماشین بس ساین ختله سبندی کېدل تاین سره دا شته به ور تاین را دی وبم ورکه غبي بیر د سجمو در خل رانی ار شي کوي وست ار کم پروتي ګردش پدې بدل کی ځانه پټي کالو دای بل عملی و یو سبندی کیږي سره ګر سره ځانه پټي سن بغل دی.
په دغه روغتون کې د ماشومانو د برخې مسؤول او متخصص ډاکټر نیګاری لمیند او پلرونو غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان ګرم وساتي او د سینه بغل واکسین ورکړي.
یا متاسبه هوا کالا پوشانده شوه. حالا ببینین زمستان است، لیکن طفلک ها خوب کالا نپوشانده، یا جراب ندارن یا کلا نپوشیده. خانهشان یک بخاری است، مثلا بخاری چوب نمی سازنن، یک چیزا حیوانات می سازنن، یا که پلاستیک می سازنن یا کاغذ. او خودش یک الرژی میده، او مشکه یک سینه بغل یا که مشکلات تنفسی بیاد.
دا په داسې حال کې ده چې په اروزګان ولایت کې د روانې جګړې له کبله د دغه ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو د معلوماتو له مخې هر ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کېږي، چې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوز با احمد شیبر را توی چه در نریب مدباعت که در افغانستان پر تازه تراغلی.
واشنگتن اگزیماینر رسپانی پخپل تازه گنه که در امریکا در متحد ایالتون و دولس مشتر رستی و سرگندوانو تا اشاره کرده اولی که چه دانالد ترامپ پخپله خپل استراتیجی تر سوال لند راوسته. د ورسپانې په وینا ولسمشر ترامپ چې کله د 2018 کال په اوړي کې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره ستراتیژي پرې هدف اعلان کړه چې طالبان وپوهوي چې متحد ایالتونه بل افغانستان پښې سپکې نه کړي او طالبان باید پوه شي چې دوی د جګړې له لارې نشي بریالي کېدای. د ورسپانې په باور کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت د ډسمبر د میاشتې د راپور له مخې هم دا څرګنده شوه، او په دې راپور کې راغلي وو چې د بریالیتوب بنسټ دا دی چې د طالبانو پر ضد پایداره پوځي حضور ولرو. ورسپانه وړاندې لیکي ولسمشر ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د دې ستراتیژۍ په برخه کې خپله بې صبري ښکاره کړه او ویویل چې پرمختګ نه تر سترګو کېږي. د پخوانی دفاع وزیر جیمز ماتس ملامته کړ او ویویل هغه چې په افغانستان کې څه کړي دي ښې نه دي کړي او زه ورسره خوشحاله نه یم. انډیپنډنټ ورسپانې هم د متحد ایالتونو د ولسمشر د چهارشنبې د ورځې خبرو ته اشاره کړې ده او لیکي چې ډونالډ ټرمپ د افغانستان په قضیه کې د نړیوالو د همکارۍ پر پراختیا ټینګار وکړ. ترامپ د کابینې له غونډې وروسته د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې ولې روسیه په افغانستان کې نشته، ولې هند نشته، ولې پاکستان نشته، او ولې امریکا له 6000 مایل لرې هلته حضور لري. د امریکا جمهور رئیس بیا وویل چې ځینې هیوادونه 200 پوځیان ولېشي بیا سل ځله ماته وایي چې ستاسو لپاره مې عسکر استولي. انډیپنډنټ ورسپانې وړاندې د هند د سر اعظم نریندر مودي په اړه د ټرمپ خبرې راخیستې دي چې ویویل مودي بیا بیا دا خبره کړې ده چې ما په افغانستان کې کتابخانه جوړه کړې ده، او تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې یوه کتابخانه په دغه ځای کې زموږ د 500 ساعتونو له لګټ سره برابره ده. میل آنلاین خبرونه هم د هند په اړه د ولسمشر ټرمپ خبرې راخیستې دي او لیکي چې د دې خبرو په ځواب کې هند په یو بیان کې د پنجشنبې په ورځ وویل چې هیواد یې په افغانستان کې پر رغاونې $3 میلیارد لګولی دي. په دې بیان کې وړاندې راغلی دي چې هند د افغانستان په رغاونې کې ډېره ښه ونډه اخیستې ده چې د عامو افغانانو په ژوند کې ورسره د پام وړ بدلون راغلی دی. میل آنلاین بیا په افغانستان کې د هند یو شمیر پروژو ته اشاره کړې ده، او د واکمن ګوند بهارتیا جنتا د یو مشر رام موتاف خبره د هغه له ټویټر اقتباس کړې ده چې لیکلی دي هند په افغانستان کې ژوند رغوي. واشنگتن پوسټ رسمانی بیا د ولسمشر ټرمپ دا خبره راخیستې ده چې د 1999 کال کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل ستایلی او ویلی دي چې دا د ترهګرو پر ضد جګړه وه. ورسپانې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت عکس العمل هم راخیستی دی چې په یوې اعلامیې کې په دې اړه له واشنگتن څخه وضاحت غوښتی دی.
امریکا ایران ته مخکې تر مخکې خبرداری ورکړ چې فضا ته د درو راکټونو له توغولو ډډه وکړي. امریکا باور لري چې د ایران رژیم له بالستیکي یا لرې واټنو توغندیو څخه په کار اخیستو د امنیت شورا د پریکړې لیک سرغړونه کوي. سلطان محمد سرور او نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ایران ویلي چې په راتلونکو څو میاشتو کې درې راکټونه فضا ته استوي چې د ده په وینا په دې کې له قارویشتونکو بالستیکي توغندیو کار اخیستل کیږي. ده وویل موږ د ایران رژیم ته مشوره ورکوو چې له دې ډول لمسونکو اقداماتو لاس واخلي او د بالستیکي راکټونو اړوند ټول فعالیتونه ودروي څو له لا زیاتې اقتصادي او سیاسي انزوا سره مخامخ نشي. ایرانی رسنیو څه باندې یو میاشت وړاندې د ایران د مرستیال دفاع وزیر جنرال قاسم تقیزاده په قول راپور ورکړ چې ایران غواړي په نږدې راتلونکي کې درې سپوږمکۍ فضا ته وتوغوي. ښاغلي تقیزاده ویلي د ایران له لوري دا جوړې شوې سپوږمکۍ په بیلابیلو مدارونو کې ځای پر ځای کیږي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې ډول راکټونو توغول د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2231 نمبر پریکړه لیک سرغړونه ده. د دغه پریکړه لیک په اساس د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ اټومي توافق په 2015 کال کې تصویب شو. په دې پریکړه لیک کې ایران څخه غوښتل شوې دي چې د هغو بالستیکی راکټونو له اړوندو فعالیتونو څخه ډډه وکړي چې د اټومي وسلې د لیږدولو ظرفیت لري. امریکا د تیر کال په می میاشت کې له ایران سره له اټومي موافقې ووته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د امنیت د شورا د 2021 پریکړه لیک له تصویب وروسته څو ځلې بالستیکی توغندی توغولی دي. د دې په وینا ایران د تیر دسمبر په لومړۍ نیټه یو منځنۍ واټن ویشتونکي بالستیکی توغندی چې د څو سرګلولو د وړلو وړتیا لري وازمایه. ایران د 2018 کال په جولای کې یو راکټ واستاو او وی ویل چې دا توغندی فضا ته سپوږمکۍ لیږلی شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د ایران دا اقدام لمسونکي وباله. تر دې وړاندې امریکا د ایران د راکټي پروګرام په خاطر پر د هیواد تازه اقتصادي بندیزونه لګولی وو. ایران وایي فضایي پروګرام یې د سولهیزو هدفونو لپاره دی، خو لویدیځ کارپوهان ګمان کوي چې ممکن ایران د دې پروګرام په پلمه پوځي راکټونو ته انکشاف ورکړي.
د چارو کارپوهان او ځینې پخواني امریکایي چارواکي په دې نظر دي چې د کانګرس د اساسو پر جرګه د ډیموکراتانو کنټرول به د واشنگټن پر بهرنۍ تګلاره اغیز وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه اوري.
که څه هم د امریکا د سیاسي جوړښت له مخې د دې هیواد بهرنۍ پالیسي سپینه ماڼۍ ټاکي، خو د کانګرس د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند کنټرول به د بهرنۍ پالیسۍ په جوړښت باندې اغیز ولري. ډیموکرات ګوند په 13 نومبر میاشت کې د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو په لړ کې د استازو د جرګې زیاتې څوکۍ خپلې کړې. د کانګرس د استازو جرګه د حکومت د بودیجې، د جګړو او استخباراتي عملیاتو او ډیپلوماټیکو چارو د تمویل او مالی ملاتړ واک لري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د پخواني وزیر جان کیری د دفتر رئیس ډیوډ وایډ وای ډیموکراتان ښایي د امریکا د بهرني سیاست کرښې په خپله وټاکي چې دا به تر راتلونکو دوو کلونو پورې د بهرنۍ تګلارې په عملي کولو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې واک او صلاحیتونه وویشي. دغه راز ډیموکراتان کولی شي پر هغو طرحو او پیشنهادونو د جرګې په عمومي غونډه کې بحث وکړي چې دوی ملاتړ کوي. د کارپوهانو په باور دا به ښایي د کانګرس د استازو جرګې ته د سعودي عربستان، ایران او د روسیې په ګډون د یو شمېر نورو نړیوالو مسئلو په اړه سختو قوانینو تصویبولو او پریکړو ته زمینه برابره کړي. د بروکنز د مطالعاتو د سیډنیس انسټیټیوټ غړی ماروین کال په دې نظر دی چې د کانګرس د استازو په جرګه کې د ډیموکراتانو واک به د متحده ایالاتو د بهرنۍ پالیسۍ په اړه غیر یقیني حالت پیدا او همغږي له منځه یوسي. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې ډیموکرات ګوند مخکښ غړي نانسی پلوسی به نن د کانګرس د غونډې پر مهال د استازو جرګې د رئیس په توګه بیا ځان کاندید کړي. اتاویا کلن نانسی پلوسی له 2008 کال په دې خوا څلور کال د استازو د جرګې د مشر په توګه پاتې شوی ده. د امریکا د متحده ایالاتو ډیموکرات ګوند د کانګرس لپاره د 13 نومبر میاشت په منځمهاله انتخاباتو کې تر بریالیتوب وروسته اوس د استازو د جرګې له 415 څوکیو څخه 215 په واک کې لري. واکمن جمهوري پاله ګوند بیا د متحده ایالاتو د کانګرس په سنا جرګه کې اکثریت لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه غلام حسن خان غیرت کوچای د قوس لسیمه ته صرف تماس کیم. خاص سلام د مو په افغانستان کې هم د کوچانو مشکل دغه د خصوصا د قوس په ولایت کې کوچان د غوټو مشکلات سره مخامخ دي. د غلدانی فراکی مواد ډیر د قیمتي اخر موږ تر رسیدلی دي چې کوچانو د ډیر غوټ طلبات دي ګرسي ګیر کوچانو چې کومه مالداري په خوښ کې د علاقات سره مخامخ ده. یا هر ورځ د دوی د سلو په سود هر ورځ تبور زره مساری پر راځي، نو چې دوی کوم خوراکي مواد د مال ته پیدا کوي نو هغه د دوی ګرد سرمایه دی میاشت خرڅه د مال نه لري. نو موږ د ایل له د پولو ول پوری مقامات نه غواړو، نو موږ مسلمانانو نه غواړو چې باید کوچانو یو غمو وخوړل سي. د موږ د مسیران چې کوم دي نو موږ له دوی نه د ایل له رسې تاسو ته نور نظرونه پرې دی. د خانه یو د غلا او د دې منافقتو باید د مؤمنو مسلمانانو او د مظلوم قوم وګخت نو وکي او غمه یو خري با سروره نو کوچل غوټ مشکلات سره مخامخ کوم غلطه اسرائیل له دې موږ د پیغام ور پوری مقامات او مؤمنو مسلمانانو ته ورشي. السلام علیکم.
زه بار غیر سوالات هم د غورماش ولسوالۍ ما راغلی درلود مقام پرې ورې شي. موږ غورماش ولسوالۍ کې ما چې سا کې راشي اربابانه واخ خپل وګړي دی گاوی پای چې 2000 روپۍ راکړي یو بوجي غنم دی دا درکو ک 2000 روپۍ نه دا موږ مصرف پر کړی نه راکړي دغه موږ ځکه تر بل مقام پر ورې شي دغه جلند موږ یار بابا نه راکړي کاګه کې راکوي خپل انجنيران دی راشي پر موږ دی وی شي کنو موږ دې ماشا نه راکړي گاوا کیلو درې شي گاوا نیو کیلو درې شي هغه نه راکړي و سلام ما سلام یو رسې ټول ازادي کړو
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
تاسی ازادي رادیو ته ورجست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې پر امنیتي پوستو وروستۍ تنظیم سوي حمله وغندلې دغه شورا ویلي چې د دوشنبې ناوخته په دغو حملو کې لږ تر لږه 8 پوځیان وژل سوي او تر شلو زیات نور ټپیان سوي دي بلخوا د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې پر دوو راډیوګانو حملې وغندلې لومړۍ حمله 12 ورځې مخکې په نورستان او دویمه 9 ورځې مخکې د هرات په غوریان ولسوالۍ کې وسوه هند د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونه رد کړې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي ورته ویلي چې په افغانستان کې کتابتون جوړ کړی دی د بلغاریا دفاع وزیر وایي ناټو د خپلو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې باید د افغانستان لپاره پر خپل جوړښت غور وکړي آریانا افغان هوایی شرکت وایي چې یوه نوې الوتکه یې رانیولې ده دغه الوتکه له 160 څخه تر 130 تنو سورلویو لپاره ده د سعودي دولتي رسنۍ وایي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پر سر د 12 کسانو محاکمه پرون پیل سوه روسیه یو پخوانی امریکایي سرتیری چې په مسکو کې نیول سوی رسمن په جاسوسي تورن کړ او روسیه وایي فرانسې یو پخوانی مالی مسؤول ورسپارلی چې د درغلیو په څو قضیو او پیسو سپینولو کې د لاس درلودلو په تور محاکمه سي او پتلوت لوکې د ځینو اوریدونکو سیمیسون الولو حسن قلمیر د تخار له شکمش څخه لیکلي په دې ولسوالۍ کې غیر مسلکه سن زیات سوي دي تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي په افغانستان کې د هند هر ډول همکاري ستایو او د زړه له تله ورڅخه مننه کوو رحیم الله انوري له کابل پښتنه مطرح کړي طالبان په سعودي کې د چا په استازیتوب برخه اخلي په کوم پاسپورت په دې غونډه کې شرکت کوي ابراهیم نورستاني لیکلي په کمدیش کې کلینیک نه لرو یو کلینیک وو هغه وسلولو طالبان وسوځوه نن د کمدیش خلک ډېر مشکلات لري قاسم زواک له هلمند لیکلي ډېر افغانان د خپل هیواد میوه او جامې او داسې نور شیان نه کاروي او نور بهرني توکي استعمالوي حال دا چې زموږ خپل تولیدات ښه کیفیت لري او عبدالوهاب له زابل لیکلي انتخابات باید پر خپل وخت تر سره سي او سم یو تفصیلی راپور راخلو د برښنا په برخه کې د کاسا زر د سوداګری او ترانزیت اړوند د چابهار بندر او لاجورد لاري د قانونو او پټرولیم په برخه کې ټاپی د مس عینک او د امو سیند د حوزې د نفت او ګاز هغه مهمې سیمه ییزې اقتصادي پروژې دي چې د افغان چارواکو په خبره پرمختګونه پکې سوي دي خو ځینې کسان په دې باور دي چې دغه پروژې شای پر ټاکلي وخت بشپړې نسی تفصیل له خان محمد سیننا
افغان چارواکي وای د کاسا زر د چابهار او لاجورد د سوداګریز او ترانزیتي لارو فعالول د ګازو د ټاپی د امو سیند د حوزې د نفت او ګازو او د مس عینک د سیمه ییزو لویو اقتصادي پروژو پلي کول د دوی په لومړیتوبونو کې دي دغه سترې سیمه ییزې اقتصادي پروژې د افغان حکومت بیلابیل وزارتونو پورې اړه لري د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د لاجورد تاریخي لار چې تړون په 2013 میلادي کال کې د افغانستان، ترکمنستان، ګرجستان، آذربایجان او ترکیې ترمنځ لاسلیک شوی و د روان مریز کال د قوس په میاشت کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او پکې د ښکېلو هیوادونو د چارواکو لخوا په رسمي توګه پرانستل شوه د دغه وزارت ویان حکمت الله قوانج د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو لاری ما که تحت سیستم کارنت تیر حرکت کرد به ترکیه را رسید
زمونگ نه لاری و ده تیر ده کارنت ده سیستم لاری ترکیه تا حرکت وکرد او چو ورزی ورستا با پا وارداتی مواد و بار لهم ده لاری هیوات تا راستانی شی ام ده شان پراتلون که دو نیو که بلس افغانی لاری پا افغانی پلیت ده هیرات ده ترغنده لبندر ترکیه تا حرکت وکردی لهم ده سر ده لاجور ده لار پا بش پرتوگا خلاص شوا
د خاغلی قوانج په خبره د لاجورد لار د هرات له ولایت پیل د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان له لارې وزي او بل اخره ترکیه ته رسیږي د د په خبره افغانستان کولای شي چې خپل صادراتي توکي له همدغه لارې په اسانۍ سره اروپאי مارکیټونو ته ورسوي چابهار د افغانستان، ایران او هندستان ترمنځ بل ستر سیمایز اقتصادي پروژه ده چې چارې په 2014 میلادي کال کې د درې واړو هیوادونو لخوا پیل شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د چابهار د بندر ساختماني او زیربنایي چارې د هندستان لخوا په چټکۍ سره پر مخ روانې دي چې د هند په ګډون به د جنوبي آسیا هیوادونه د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره ونښلوي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته وویل د دغه بندر له فعالېدو سره به د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو له امله افغانستان هر کال سلګونه میلیونه ډالره عواید ترلاسه کړي. د ټاپي پروژه چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هندوستان ته لیږدوي او د تیر میلادي کال د فبروري په میاشت کې په هرات کې د درې واړو هیوادونو د مشرانو لخوا پرانستل شوه، د افغانستان بله ستره سیمه ییزه اقتصادي پروژه ده. د افغانستان د کانونو او پیټرولیم وزارت وایي چې د دغه پروژې پاپلاین له ترکمنستانه تر هندوستانه پورې څه کم 2000 کیلومتره اوږدوالی لري چې 800 کیلومتره یې د افغانستان له خاورې تیریږي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دغه پاپلاین په کال کې د 3.5 میلیارد مکعبو ګازو د لیږد ظرفیت لري او افغانستان به ترې هر کال څه کم 400 میلیونه ډالر حق العبور ترلاسه کړي. دغه وزارت دا هم وایي چې د ټاپي په پروژه کې به د افغانستان شاوخوا 2000 کسانو ته د کار زمینې برابرې شي. ټاکل شوی وه دغه پروژه په درې کلونو کې پلی شي، خو دا چې کارونه د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو تر کومه پر مخ تللي د کانونو او پیټرولیم د وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی په اړه وایي.
په تخنیکی او په حقوقي برخو کې موږ ځلي پرمختګونه شوي دي چې د ټاپي پروژې د سخت ساز لپاره یعنې موږ ور نږدې کوي. نو دا ټول هغه موږ پر مخ روان یو، 15 ولایتونو 22 ولسوالیو کې عملا د ټاپي پروژې هغه تطبیقاتي پلان تطبیقیږي. په افغانستان کې موږ د دې پروژې د عملي کولو لپاره تعهد لرو چې بین الحکومتي تعهداتو په اساس باندې عملي
سربیره پر دې ښاغلی مطفی د مس عینک د کان پروژه هم د هیواد ستر سیمه ییزه اقتصادي پروژه بولي چې تړون یې له یوې چینایي کمپنۍ سره شوی خو کیندنه یې د دوو دلیلونو له امله بنده شوې ده. د ښاغلي مفتي په خبره یو دلیل دا چې په تړون کې باید یو لړ حقوقي بدلونونه راشي او بل دا چې د دغه کان په ساحه کې لرغوني آثار موندل شوي دي. د وبل په دواړو ستونزو خبرې روانې دي او حل لارې به ورته وموندل شي. ښاغلي مطفي د آمو سیند د حوزې د نفت او ګازو استخراج هم مهمه اقتصادي پروژه وګڼله او ویې ویل چې له تاجکستان سره یو لړ تړونونه شوي او کارونه یې پر مخ روان دي. همداشان د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت د کاسا زر پروژه د برېښنا رسولو په هدف یوه مهمه برېښنایي پروژه ګڼي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د یادې پروژې تړون څو کاله مخکې د قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان لوړپوړو چارواکو لاسلیک کړی چې د قرغیزستان برېښنا به د افغانستان له لارې پاکستان ته لیږدوي. په دې اړه د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د دغه پروژې ټول لګښت څه باندې 1 میلیارد ډالر تخمین شوی چې د افغانستان په خاوره کې د 200 میلیونو ډالرو د لګښت ژمنه نړیوال بانک کړې ده. له قرغیزستان نه پاکستان ته د کاسا زر برېښنایي پروژې لینونه د افغانستان له 2 ولایتونو نه تر تورخم بندر پورې تیریږي.